سلامونه ستړي مشه د سار شپږ بجې شپې زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم پیل په خبرونو کې نور خبرونو مسایل وړاندې خو د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان او پاپوا نیوګینی د کرکټ ملي ټیمونو اوس لوبه روانه کړې ده په نننۍ لوبه کې د پاپوا نیوګینی لومړی توپوهنه یا بیټنګ پیل کړی دی تر اوسه په 12 اوورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځیدو 50 منډې جوړې کړې دي د افغانستان لپاره په بولینګ کې فضل حق فاروقي دوا نوین الحق دوا وکټې اخیستې دي دوا نور لوبغاړي هم رن اوټ شوې دي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د پاپوا نیوګینی په ماتولو سره په اتو غورو پړاوونو کې خپل ځای لا پسې پوخ کړی جزئیات به په نورو پروګرامو کې هم واورئ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي وجهي صندوق اعلان وکړ چې ایتالیا له افغانستان سره 3,000,000 ډالره مالی مرسته کړې ده دغه صندوق پرون پنځمې پر خپل ایکس پاڼه لیکلي په دې مرستو به د ښځو د پیاوړتیا لپاره کار واخیستل شي او د دې ترڅنګ به له اقلیمي بدلون سره مبارزه او د بې ځایه شو او راستنیدونکو لپاره د دوامداره حل لارو د موندلو هڅې پیاوړې شي دا له افغانستان سره د دغه صندوق له لارې د ایتالیا لومړی مالی مرسته ده د دې اونۍ په پیل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي وجهي صندوق د افغانستان سره د ډنمارک د 2,090,000 ډالري مرستې خبر ورکړی و د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی چې نن به د هیواد پاتو ولایتونو کې سخت بارانونه واوري او ښایي په یو شمېر سیمو کې د سیلونو سبب شي د ادارې پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي په بدخشان نورستان بغلان پروان کونړ او میدان وردګ ولایتونو کې د سختو بارانونو تیزو بادونو او سیلونو وړاندوینه کوي د ورښت اټکل په مختلفو سیمو کې له 15 تر 25 میلیمتر پورې او د باد سرعت په هر ساعت کې له 500 تر 800 کیلومتر پورې اټکل شوی تیره میاشت افغانستان په شمال ختیځ او لویدیځو سیمو کې سیلونو نږدې 500 تنه مړه سلګونه نور ژوبل کړل او دغه راز ډیر مالی تاوانونه واړول بورګینا فاسو د تروریستي پیښو له پلوه تر افغانستان وړاندې شو او په نړۍ کې له تروریزم څخه تر ټولو ډیر اغیزمن شوی هیواد وپیژندل شو تیر کال په بورګینا فاسو کې نږدې 2000 کسان ووژل شول دا خبره د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ آی پی په نوی راپور کې راغلی ویل شوی په 2023 کال کې په نړۍ کې په تروریستي پیښو کې د 1,900 تنو وژل کېده او د 342 تنو ژوبلېده ثبت کړې ده له 2013 کال راهیسې د ترهګرۍ له امله مرګ ژوبله هر کال په پرلپسې توګه زیاته شوې د اسلامي سخت دریځه د اسلامي دولت سخت دریځه ډله په بورکینا فاسو کې هم د افغانستان په شان په بریدونو کې لاس لري دې ډلې په دغه افریقایي واد کې فعالیت ډیر کړی تیر کال یې دوه بریدونه کړي او خو سږ کال یې تر اوسه د وو حملو مسؤلیت منلی د اروپا د بشري حقوقو محکمه پرون په آذربایجان کې د آزاد اروپا آزادي رړو د آذربایجاني برخې د ویب پاڼې ته د بندولو په اړه د آذربایجان د حکومت پریکړه د اساسي ازادۍ او د بشري حقوقو د ساتنې د کنوانسیون سرغړونه وبلله د ازادي رادیو مشر ستيفن کاپوس په بیان کې د اروپا د بشري حقوقو د محکمې دغه اقدام هرکلای کړی ښاغلی کاپوس ویلي د ازادي رادیو آذربایجاني څنګه لا هم خپل امکاناتو د عامه فساد سیاسي بندیانو او د انتخاباتي درغلیو په اړه خپل څېړنیزو راپورونو ته دوام ورکوي ښاغلی کاپوس دا هم ویلي د آذربایجان خلک د نورو ځایونو د ولسونو په څیر له حکومتي پروپاګاند څخه لیرې خپلواکو معلوماتو ته د لاسرسي حق لري د خبره موږ دې ماموریت تداوم ورکوه او په باکو کې به او په باکو به فشار تداوم ورکړو چې موږ ته اجازه راکړي په آذربایجان کې په آزاد ډول کار وکړو د آزادی اروپا آزادی رړو د آذربایجاني څنګه دفتر چې په آذربایجان کې د آزادلیق په نوم پیژندل کیږي په 2013 کال کې د باکو د محکمې په حکم وتړل شو محکمې ادعا کړې و چې د رادیو ویب پاڼې داسې مواد خپاره کړي چې د ډلهیزو پاتسونو د غوښتنې په شمول تاوتریخوالي او مذهبي افراطیت ته تبلیغ کوي هغه څه چې آزادی رادیو رد کړي دي او د فوټبال مینوال ته د چې د آسیایي ملتونو د فوټبال جام په مقدماتي پړاو یا سر لوبو کې د افغانستان د شل کلونو او ولس کلونو لوبډلو سیالي لوبډلې سرګند شوه د افغانستان د فوټبال فدراسیون پرون په خپل فیسبوک باندې لیکلي د هیواد د شلو کلونو د فوټبال ملي لوبډله په دې ګروپ کې د سعودي عربستان استرالیا او مکاو له شل کلونو سره مخ شي دا سیالي د سپتمبر له 28 تر 29 په سعودي کې ترسره کیږي همدارنګه د ولس کلونو ټیم بعد د 2015 کال د آسیایي ملتونو جام په سر لوبو کې په بی ګروپ کې د بنگلاديش کمبودیا فلیپین او ماکاو له ولس کلونو لوبډلو سره مخ کیږي دا سیالي بیا د اکتوبر له 19 تر 28 د کمبودیا په کوربه توپ ترسره کیږي خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل سره سلیب او د سره میاشت د نړیوالو ټولنو د راپور له مخې په افغانستان کې همدارنګ ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران کې سګنی ورختونو په څلوېښتو کلونو کې سابقه نه درلوده. د افغانستان یو سیلځپلی او زیانمن وایي:
ته یقین وکوه دلته په دې ځای کې داسې خلک شته چې آن د یو وخت په ډوډۍ هم قدرت نه لري. غنم وکرلی دی، هغو مرض وکی، کار خلاص و.
د ایران چارواکو ویلی دی هلته شاوخوا اتوزر و بحرانوی بندیانو لدلی دیره افغانان دی. د یو افغان بندی پلار وایی:
بس مزدوری نشته، طول د مزدوری د مجبوری د غی نزی. بس ده زوی می ده غده یو کال وشو چه بندی دی، یو کال.
په کنر که لطالیم و تحصیل بی برخین جونی وایی هیلی درلوده چه لخونزویو فارغ شیم.
دا چې زه په لسم سنف کې یم او د نوي دولت پر راتګ مو مکتبونه بند شلو، ما غوښتل چې له دولسم څخه فارغه شم، بیا تیپ وایم او ډاکټره شم، خو هغه هیلې او ارمانونه مې له خاورو سره خاورو شو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د هوا پیژندنې ادارې نن هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د شدیدو بارانو او سیلونو وړاندوینه کړې. د سره صلیب او د سرې میاشتې د نړیوالو ټولنو د راپور له مخې په افغانستان او دوو ګاونډیو هیوادونو یعنې پاکستان او ایران کې سګنی ورښتونه په څلوېښتو کلونو کې بې ساري بلل شوي. دغو ورښتونو کلې یوې خوا له پرله پسې وچکالۍ وروسته د ورشوګانو له شینوالي سره مرسته کړې، له بلې خوا یې کرنیزو حاصلاتو ته سخت زیانونه اړولي دي. تفصیل به له اسمت ساروان واورو.
په یوه تازه څېړنه کې څرګنده شوې چې د سږکال په اپریل او می میاشتو کې په افغانستان، پاکستان او ایران کې د شدیدو بارانونو اصلي عامل د آلنینو پدیده وه چې په دې هېوادونو کې پراخ سیلونه راوستل. آلنینو د هوا د بدلون یوه دوراني پدیده ده چې له دوو تر اوو کلونو یو ځل د مځکې په هوا او اقلیم کې د سترې ګډوډۍ سبب کیږي. د ورلد ویدر اتریبیوشن سرویس موندنې ښیي چې په سیمه کې د سږني پسرلي بارانونه په تیرو څلوېښتو کلونو کې 15 سلنه ډېر وو. د دې څېړنې لیکوالان ونه توانېدل چې د نړۍ پر تودوخې د دغو ورښتونو د اغېز اندازه معلومه کړي، خو د مطالعې یوه لیکواله وایي چې دا به په دې ډېره حیرانه شي که چیرې دا ورښتونه له اقلیمي بدلون سره تړاو ونه لري. په پاکستان کې د سختو بارانونو لړۍ لومړی د اپریل په 12 پیل شوه. د سیلونو په نتیجه کې تر 450 زیات ښوونځي او 15,000 کورونه زیانمن شول او تر 100 زیات کسان مړه شول. درنو بارانونو په پاکستان او افغانستان کې فصلونو ته هم زیانونه اړولي. د غنمو کروندې چې د حاصلاتو لپاره چمتو وي ویجاړي کړي دي. ډیری کروندګر وایي چې ورښتونو یې د غنمو فصلونو ته زیان اړولی او بې وخته ژلیو او بادونو یې د میوو حاصل اغېزمن کړی دی. د زابل د نوبهار ولسوالۍ یوه کروندګر قریشي مبارز ازادي راډیو ته وویل:
ته یقین وکوه دلته په دې ځای کې داسې خلک شته چې آن د یو وخت په ډوډۍ هم قدرت نه لري. غنم وکرلی دی، هغو مرض وکی، کار یې خلاص و. بادام مژلۍ تو کړل، زیره مو چینجه ختمه کړه، انګور مو بادو سره تو کړو، لښتې ورماتې کړې.
په افغانستان کې سیلونه د سلګونو کسانو د مړینې او ټپي کېدو ترڅنګ د زرګونو کورونو د ویجاړېدو سبب شوي دي. د ملګرو ملتو د بشري چارو د تنظیم ادارې اوچا ویلي چې سیلونو بزګرو او نورو خلکو ته د پام وړ اقتصادي زیانونه اړولي دي. په افغانستان کې ورښتونه وروسته له دې پیل شول چې د ژمي لومړۍ دوې میاشتې وچې تېرې شوې او دا داسې وخت و چې خاورې د ورښت د جذبولو وړتیا کمه لرله. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د تنظیم اداره وایي چې د اپریل او می میاشتو له سختو بارانونو او سیلونو وروسته د دوی بشري همکارانو تر 14,000 ډېرو اغېزمن شویو افغان کورنیو ته مرستې رسولې دي. او چا پرون پنجشنبه پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر لیکلی: سره لدی چې د افغانستان په نیمایي ولسوالیو کې تر 14,000 زیاتو اغېزمنو کورونیو ته مرستې ورکړل شوي، د سرپناه د ترمیم او د ناروغیو د خپرېدو د مخنیوي په شمول په بیلابیلو برخو کې اضافي مرستې ته اړتیا ده. په اپریل میاشت کې په افغانستان کې شاوخوا 70 تنه وروسته له هغه مړه شول چې سیلونو شاوخوا 2,000 کورونه، درې جوماتونه او څلور ښوونځي ویجاړ کړل. د می په لسمه د شدید باران یوه بله دوره په ځانګړي ډول په شمال ختیځ کې چې په پایله کې په سلګونو کسان مړه او ډېری نور ورک شول، شاوخوا 9,000 څاروي او شل زره اته سو جيري بکرني زمزکه ویجاړه کړه. پنځه ورځې وروسته د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون خبرداری ورکړ چې د افغانستان له 4 ولایتونو څخه 15 د سیلونو له امله اغېزمن شوي او زیات یې کړه چې زرګونه بې ځایه شوي خلک چې کورونه یې ویجاړ شوي سرپناه نه لري. په ورته وخت کې ګارډین راپور ورکړی چې په افغانستان کې چې روغتیایي سیستم یې د مخه لا په بد وضعیت کې دی، ځینې روغتیایي تاسیسات د سیلونو له امله غیر فعال شوي دي. دغه راست په ایران کې سختو بارانونو او سیلونو ګڼ شمېر کسان مړه کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
وربشو ایران ته د ایران چارواکو ویلي دي چې هلته له شاوخوا 8000 بهرنیو بندیانو ډیری افغانان دي. دا خبره د ایران د عدلی وزارت مرستیال او په ایران کې د بندیانو د لیک د کمیټې مشر اسکر جلالیان کړې ده. په ایران کې د ځینو بندیانو کورنۍ هم غواړي چې بندیان افغانستان ته انتقال شي. جزئیات له عابد سپوږمۍ اورو.
د ایران حکومت اعلان کړی چې په دغه هیواد کې د 8000 بهرنیو بندیانو ډیره برخه افغانان دي. د ایران د اسلامي جمهوریت خبری آژانس ایرنا د چهارشنبه په ورځ د جون په 12 د عدلی وزارت د مرستیال او د بندیانو د لیږد د کمیټې د مشر اسکر جلالیان له قوله ویلي چې د ایران د عدلی وزارت هڅه کوي د استرداد هوکړې له مخې بهرني بندیان خپلو اصلي هیوادونو ته ولیږي. خو ښاغلي جلالیان د دغو بندیانو د شمیر اړوند چې څومره افغانان دي څه ونه ویل. جلالیان زیاتوي د محکومو کسانو د لیږد د هوکړې په چوکاټ کې پروګرام له لارې هر هغه بهرني بندیان چې د ایران په زندانونو کې په بند محکوم دي باید خپل هیواد ته ولیږدول شي. راپور د اسکر جلالیان له قوله زیاته کړې چې د بندیانو د لیږد موخه سیاسي او امنیتي ملحوظات کېدای شي، خو د هغه په وینا د بندیانو د لیږد په اړه د ایران د عدلی وزارت نظر یوازې بشري حق دی. خو هغه وویل چې د افغانستان د حقوقي نظام د بې نظمۍ له امله د بندي افغانانو لیږد ناممکن دی. د جلالي په وینا دوی د رای ورکونې په هڅه کې دي چې د افغان بندیانو د لیږد له کمیټې سره ګډه غونډه جوړه کړي څو افغانستان ته د بندیانو د لیږد لپاره لار ومومي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان بندیانو ځینې کورنۍ غواړي چې بندیان یې افغانستان ته انتقال شي. د یو افغان زندانی خور چې نه غواړي نوم یې په راپور کې د موضوع د حساسیت له امله واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې ورور یې د نشه یي توکو د قاچاق په تور د 4 راهیسې د اعدام په سزا محکوم شوی دی.
زما د ورور نوم په لیکونکو کې نه دی شامل. تېر کال زما ورور له زندانه ډېر بندیان ولیږدول، هغه کسان چې ښایي یو یا دوه کاله حبس تېروي، خو د سختو جرمونو بندیان لکه زما ورور نه انتقالوي.
هغه د طالبانو حکومت غواړي چې افغانستان ته ورور وسپاري. له بلې خوا د یو بل افغان زندانی پلار وایي چې زوی یې لیوه کال راهیسې په ایران کې بندي دی او تر اوسه یې حال نه لري. نوموړي د موضوع د حساسیت له امله د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
نمایي خلک ترکیه کې بندیان دي، سه پاکستان کې دي، سه ایران کې دي، ټول بندیان دي. زما مثال دا زوی دی، 14 دی، مثال زندانی دی. دا باید خوشی شي ټول دنیا بس ډکه دوانه، بس مزدوري نشته، ټول د مزدوري د مجبورۍ د هغې نه ځي. بس دا زوی مې دغه دی یو کال وشو چې بندي دی یو کال.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت نظر هم واخلو، خو بریالي نشو. تیر کال د طالبانو حکومت په ایران کې د 2000 بندیانو د شتون اعلان وکړ. په داسې حال کې د ایران حکومت د طالبانو په واک کې افغانستان ته د افغان بندیانو د سپارلو خبر ورکوي چې په دې وروستیو کې په ایران کې د افغان امنیتي ځواکونو او د طالبانو د مخالفې جبهې د غړو د نیولو راپورونه خپاره شوي دي. د راپورونو له مخې تیر کال د دواړو هیوادونو ترمنځ د 1450 کال د هوکړې له مخې د ایران حکومت شاوخوا 850 افغان بندیان د طالبانو حکومت ته وسپارل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل پوځوي پر رفح کې پوځي عملیاتو ته دوام ورکوي. دا په داسال کې ده چې په رفح کې د پوځي عملیاتو د پیلولو لپاره د اسرائیل اقدام له نړیوالو انتقادونو سره مخ ده. په همدې حال کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جاک سلیوان هغه څرګندونې رد کړي چې ګواکې اسرائیل د اوربند وړاندیز ته بشپړ ژمن نه ده. ولسمشر جو بایډن د جوزا په 11مه په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل او حماس ترمنځ درې پړاویز اوربند پلان اعلان کړی و. امریکا او اروپایي اتحادیه حماس یو تروریستي ډله ګڼي. اسمت ساروان او نور جزئیات.
د غزې په رفح ښار کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو په دوام کې پرون اسرائیلي پوځ اعلان وکاوه چې دفاعي ځواکونه یې په خپلو هدفي حملو کې د دوی په وینا یو شمېر ترهګر وژلي دي. د اسرائیل په جنوب کې د دې ساحلي سیمې په مرکز کې نشتې دوام لري او د پوځ د بیان له مخې تر لسو زیات کسان چې د اسرائیل لخوا ترهګر بلل شوي وژل شوي دي. د اسرائیل د پوځ په وینا په وژل شویو کې یو فلسطینی چې د اکتوبر د وومینیټي په حمله کې لاس درلود هم شامل دی. د اسرائیلي پوځ دغه ادعا خپلواکو سرچینو تایید کړې نه ده. په غزه کې د اسرائیل پر پوځي اقداماتو په تیره بیا په رفح کې پر پوځي عملیاتو په ټوله نړۍ کې نیوکې شوې دي. اسرائیل وروسته له هغې په غزه کې هوایی او ځمکني بریدونه پیل کړل چې د حماس افراطي ډلې د تیر کال د اکتوبر د میاشتې په 8 پر اسرائیل په برید کې لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او تر 250 ډېر یې یرغمل کړل. امریکا او اروپایي اتحادیه حماس د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني. د حماس تر کنټرول لاندې غزه کې د روغتیا وزارت شمیرې ښیي چې د اسرائیل په بریدونو کې تر 20,000 ډېر کسان وژل شوي او تر 15,000 ډېر نور ټپیان شوي دي. دا ارقام خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي، ځکه دا نه ده معلومه چې د دغو کسانو څومره سرتیري او څومره ملکي وګړي دي. په غزه کې د اوربند موافقې ته د رسیدو لپاره د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان هغه څرګندونې رد کړې چې ګواکې اسرائیل د اوربند وړاندیز ته پوره ژمن نه دی. سلیوان د پنجشنبې په ورځ په ایټالیا کې وویل د اسرائیل وړاندیز چمتو دی او د یو څه وخت لپاره د میز پر سر دی. د زیاته کړه چې اسرائیل د اوربند له وړاندیز سره مخالفت نه دی کړی او له هغه په شا شوی نه دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د جوزا په 11مه په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د درې پړاویز اوربان پلان اعلان کړ.
له خبرونو ور اخوا
یو شمیر آرایشګری وایي د اختر پر نږدې کېدو سره د تیرو کلونو په پرتله اوزګاري دي. د دوی په خبره په تیرو کلو کې چې د طالبانو د حکومت له لوري د دوی پر فعالیتونو بندیز نه و، ډیری ښځې او نجونې به د اختر په ورځو کې د ځانو د سینګارولو لپاره ورتلې. یو شمیر ښځې هم وایي د طالبانو تر واک لاندې دا مال په افغانستان کې د ښځینه آرایشګرو موندل او هغوی ته ورتګ اسانه کار نه دی. جزئیات له فیروزی عزیزی اورو.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وړاندې له اخترې وونه مخکې به سنگارتونونو ته د تاک په ګډون بیلابیل چمتووالی هغه څه و چې نجونو او ښځو به ترسره کول. دوی به آن له اختر څو اونۍ مخکې د خپلې خوښې سنگارتونونو نه د ځان سینګار لپاره وخت اخیسته، چې په دې سره به د ښځینه سنگارتونونو کار هم جوړ و. خو اوس یو شمېر سنگارګری وایي چې لوی اختری وونه مخ کې اوزګاره او په کور ناستې دي. دوی د خپل کاروبار د دې وضعیت پر طالبان بولی چې په خبره د دوی فعالیت بند او سنگارځایونه ورتړلې دي. دوه سنگارګری نسرین او سهرا چې په کورونو کې په پټه کار کوي وایي اختر ته څو ورځې پاتې دي خو څوک سنگار ته نه دی ورغلي. دوی آزادی رادیو ته وویل
قبلا نزدیک یک که می شد ما گیربار می داشتیم، مشتری می داشتیم.
مخکې به چې اختر نږدې کېده پر موږ به ګڼه ګوڼه زیاته وه، مشتریان به مو درلودل، ځکه ښه نوم او نښانه او لوحه مو درلوده. اوس چې اختر نږدې دی څوک نشته چې سینګار وکړي او نه هم زموږ کاروبار شته. هیڅ نه ښکاري چې اختر به رانږدې وي.
ما قبل از اینکه سالونا بسته بشه و به خصوص در زمان ایام عید
موږ مخکې له دې چې سینګارتونونه وتړل شي په ځانګړې توګه اختر ته نږدې ورځو کې به مو مشتریان زیات و او کاروبار به مو هم ډېر ښه و. هغه وخت چې تړل شوي تر اوسه دا دی چې اختر رانږدې دی ټولې وزګاره ناستې.
په ورته وخت کې یو شمېر ښځې او نجونې وایي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې فضا کې سینګارتونونو ته د ورتګ او سینګار کولو په اړه د دوی شوق او شور له منځه تللی دی. د دې نجونو له ډلې او د کابل ښار اوسیدونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
مخکې چې ارشکا وکټ هر چا خپل خواخه خپل سنوي باندې کول شو چې خپل سنځي حل کا مګر فعلاً شرایط دومره سختي وي چې حتی نو یې کنه چې ضرورت لري هغه د پاره هم ډېر په سختۍ هغه کولی شي چې مثلا ورشکا پیدا کا او خپل د ضرورت وړ کوم څه چې ضرورت دي هغه ستونزه خپله ورسره شریکه کا او حل یې کا.
د افغانستان د پلازمېنې بله اوسیدونکې لیلا هم د پټو سینګارتونو د موندلو او په سږني اختر کې د سینګار کولو په اړه وایي
اکثر آرشگاه ها بسته شده و بعضی از آرشگاه ها خیلی تعداد محدود از آرشگاه ها خانه فعالیت میکنن و ما شماره
اکثرا سینگارتونون ترین شوی او زین دیر محدود سینگارتونون اغای لکور فعالیت کنی بیا موگ دی خپل و ملگر و للاری دی اغوش میری پیدا کبو دیدی لپاره چی خپل بیختان قیچی کو یا مخون منخ کنو که ریختی اوایم اغا دول سینگار بچی موگ دی جمهوریت به دوره که پخپل خواه کولی شوی دی طالبانو پا وقت که نش کولی.
دی بدخشان ولایت اوسیدون کې آسیا هموایی د طالبانو په واکمنۍ کې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې سینګار ځایونو ته د دوی تک آسانه نه دی.
د کوچا پت پت آرایشگاه د کوچا هسته پت هست
په کوڅو کې پټ سینګارتونونه شته چې سینګار کوي خو هغه سینګار به یې چې مخکې کوه اوس هغه ډول سینګار نشي کولی. ډېر بدلون راغلی دی. مقصد خلک په ډېره ویره او سختۍ خصوصا د افغانستان په کلیو کې سینګارتونونو ته ځي.
سینګارګري په افغانستان کې د یو شمېر ښځو لپاره تر یو بریده عاید لرونکی کار و. په ځانګړې توګه د اختر او نوروز په ورځو کې به د دوی ګټه واټه ډیره وه. ښځو او نجونو به د ځان سینګارولو لپاره د اختر په ورځو کې له اختره څو ورځې مخکې د ویښتانو لنډولو، د مخ جوړولو، د نوکانو کرلو، رنګولو او نورو سینګارونو لپاره سینګارتونونو ته تللې. خو د طالبانو حکومت تیر کال د یو فرمان په صادرولو د ټولو ښځو پر وړاندې د سینګارتونو فعالیت او پکې په کار کولو بندیز ولګاوه. خو له دې سره سره یو شمېر ښځې ادعا کوي چې د خپلو کورنیو نفقه ګټونکي دي او په خپلو کورونو کې د سینګارګرو په توګه فعالیت کوي، خو وایي د تیر په پرتله یې عاید خورا کم سوی دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
ور به شکونر ته هلته له تعلیم او تحصیل به برخې نجونې وایي هیلې درلودې چې له ښوونځیو به فارغې شي، لوړې زده کړې به وکړي او د ښه ژوند څښتنانې به شي. د دوی په خبره د ښوونځیو پوهنتونو بندېدو سره ټولې دغه هیلې اوس په ناهیلۍ بدلې شوې دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په تیرو شاوخوا دریو کالو کې له تعلیم او تحصیل څخه بې برخې کړې شوې نجونې وایي که پر مخې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې نه وای تړل شوی ډېرې به یې اوس له دولسمو ټولګیو او له پوهنتونونو فارغ شوې وای. د کونړ اوسیدونکي او له بدلون وړاندې د لسم ټولګي زده کوونکي اسما ازادي راډیو ته وویل هیله درلوده چې لوړې زده کړې وکړي، ډاکټره شي او د خپلو محرومو او مجبورو میندو او خویندو خدمت وکړي. خو پر زده کړو لګیدلو بندیزونه یې ټولې هیلې خاورو سره خاورې کړې.
مو بخیده چې زه په لسم صنف کې مو او د نوي دولت پر راتګ مو مکتبونه بند شلو. ما غوښتل چې له دولسم څخه فارغه شم، بیا تیپ وایم او ډاکټره شم، خو هغه هیلې ورمانوله مو له خاورو سره خاورو شو او زړونه مو مات شلو. اوس په کورونو کې هغه څه چې مو پخوا زده کړي وو هغه هم راڅخه هېر شلو.
دوی له حکومتي چارواکو غواړي چې ورته دې د تعلیم او تحصیل اسانتیاوي برابر کړي، حکومت خپل مسولیت پوره کړي او دوی خپل مسولیت پیژني. پخوا هم په حجاب کې خونځیو او پوهنتونونو ته تللي او بیا به هم ځي ځکه دوی په اسلامي ټولنه کې پیدا شوي او ژوند کوي. د دغو نجونو د کورنیو مشران او نور کونړیان هم له اوسني حکومت غواړي چې د نجونو پر زده کړو لګیدلې بندیزونه دي پای ته ورسوي. په وینا یې چې ټولنه ښځینه ډاکټرانو، ښوونکو، پولیسو او نورو ښځینه کارکوونکو ته اړتیا لري. حاجي جمعه ګل:
نه ډاکټرونه لرو، زنانه معلمونه لرو. زنانه بخښنو کې مثلا موږ یو تعلیم یافته ښځېونه لرو، زموږ ژوند بیا هم مخکې نه ځي، خپل حالت کې به بیا هم باقي پاتې، ځکه چې دا مشترک علم او تعلیم دی. دغه شپږو نبره هم چې کوم مکتبونه دي مثلا دولسم پورې او یا پوهنتونونو پورې، د ټول افغانانو خوښ همدا دی چې خدای چې دا مشکل زر ته زر حل شي.
که څه هم چې لشپګم د لوړو ټولګیو پر خزینه زده کوونکو د ښوونځیو دروازو تړل کېدو زر ورځې پوره شوي، خو لا هم یاد نجونې په دې تمه د ژوند شپې ورځې تیروي چې یوه ورځ به پرې غږ وشي چې ښوونځیو او پوهنتونونو ته لاړې شي، زده کړې وکړي او د ژوند له اسانتیاوو بې برخو خویندو او میندو ته خدمت وکړي. خو لا هم د سرپرست حکومت هغه طرحه او پلان نه دی چمتو شوی چې د کوم د جوړولو په اړه یې په وار وار افغانانو او نړیوالو سره ژمنې کړي او په بشپړېدو سره به یې نجونو ته د زده کړو او تحصیل اجازه ورکړل شي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
حق دی د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي راډیو
په کندز ولایت کې یو ځوان د حسابدارۍ د یو نوي سیستم په جوړولو سره په یواد کې دننه او له یواد بهر صرفانو ته اسانتیاوې رامنځته کړې. دا چې جزئیات څنګه دي په دغه ریپورت کې به په ګډه سره واورو.
په کندز کې یو ځوان د حسابدارۍ د نوي سیستم په جوړولو سره صرفانو ته اسانتیاوې رامنځته کړې دي. د دغه سیستم جوړونکي له ازادۍ رادیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دغه سافټویر د درې کلونو په موده کې جوړ کړی او له امله یې د صرافۍ دودیزه چاره عصري سیستم ته بدله شوې ده. د دې سافټویر جوړونکی او د ارفون شرکت مسؤل عبدالرحمن پوپل وایي چې اوس مهال څه باندې زر تنه صرافان د صرافۍ له دې نوي سیستم څخه ګټه اخلي.
تر شلو پورې انسایټ انجینران له موږ سره کار کوي، تر دیرشو پورې موږ ولایتي نمایندګان لرو چې په هر ولایت کې نماینده دی، له صرافانو سره فزیکي همکاري کوي. د سیستم تر ټولو لویه خوبي دا ده چې کله یو صرف سیستم له ځان سره نصب کړي، صرف ته قلم کتابچه ضرورت نشته، تر دې پورې کالکولیټر هم صرف ته ضرورت نشته چې سیستم استفاده کوي. د صرف خزانه یا دخل خوندی دی، هر دقه کولی شي خپل دخل خزانه چک کی او هر دقه صرف کولی شي د بل نمائندګۍ یا مشتری سره حسابي وکړي. په دې خاطر چې هر معامله په سیستم کې ثبتوي او سیستم هر دقه ورته بیلانس ګټه او تاوان ښيي.
د نموړي شرکت عملیاتي مدیر محمد اسلم رشیدی وایي د دې سیستم په وسیله صرافان کولی شي په لنډ وخت کې د خپلو پیرودونکو حواله اجرا او تصفیه کړي.
د اگزیکټ سیستم همدا اوس تر زرو ډیر کارکونکي په افغانستان کې، په اروپایي ملکونو کې او په خوشات نور ملکونو کې همدا اوس فعال یوزران لري، کارکونکي لري چې همدا اوس د اگزیکټ سیستم څخه کار اخلي.
د دې ولایت یو شمېر صرافان هم وایي چې د حسابدارۍ له دې نوي سیستم څخه په ګټه اخیستنې سره د دوی په ورځنیو چارو او معاملاتو کې سهولت او مثبت بدلون رامنځته شوی دی. خالد محمد چې په کندز ښار کې د صرافۍ شرکت لري، نوموړي د دغه سافټویر په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
نو د اطمینان وړ سیستم دی، ډېر ښه سیستم دی، موږ خپله ډېر زیات ځینې راضي یو. زه په خپله مخکې دغې نه چې اگزیکټ استعمال کوم ډېر زیات ستړی وم، ستړی دې په خاطر هم چې الحمدلله مشتریان مو ډېر دي، د زیاتوالی د مشتریانو په خاطر په وخت مو رسیدګي نه شوه کولی. نو اوس الحمدلله د اگزیکټ سره زموږ کارونه ډېر اسانتیاوې او سهولتونه برابر شوي دي.
د کندز ښار یو بل سره فرهاد وایي د دغه سافټویر په کارولو سره د پیسو د لیږد را لیږد بهیر چټک شوی او پر دې سربیره دوی کولی شي د ورځې په جریان کې خپل معاملات په ډاډمنه توګه تصفیه کړي.
100% تغییرات وارد کرده، یک سیستم یسته که هم الازه
د حسابداري د دې نوي سیستم په کارولو سره زمونږ په معاملاتو کې ډیر مثبت بدلون راغلی دی. د دې سیستم په وسیله سره هر شیبه مونږ کولای شو چې خپل حساب چک کړو او په لنډ وخت کې له نورو صرافانو سره خپل حساب تصفیه کړو. دا ډیر ډاډمن سیستم دی، مونږ ورڅخه راضي یو.
د حسابداري دغه سافټویر د جوړونکو د معلوماتو له مخې چې دوی د هیواد د روغتیایي سیستم د مډرنه کولو په هدف د هیلت په نوم د یو بل سافټویر پر جوړولو هم کار روان کړی چې ډیر ژر به بشپړ او د هیواد روغتیایي سکتور ته به وړاندې شي.
د سهار شپږ نیمې شوې، ورځو لنډو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي وجهي صندوق اعلان وکړ چې ایتالیا له افغانستان سره 3,000,000 ډالره مالی مرسته کړې ده. دغه صندوق پرون پنځمه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي په دې مرستو به د ښځو د پیاوړتیا لپاره کار واخیستل شي او د دې ترڅنګ به له اقلیمي بدلون سره مبارزه او د بیځایه شو او راستنیدونکو لپاره د دوامداره حل لارو د موندلو هڅې پیاوړي شي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی چې نن به د هیواد پاتو ولایتونو کې سخت بارانونه واوري او ښایي په یو شمېر سیمو کې د سیلونو سبب شي. د ادارې پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي په بدخشان، نورستان، بغلان، پروان، کونړ او میدان وردګ ولایتونو کې د سختو بارانو، تیزو بادونو او سیلونو وړاندوینه کوي. بورګینا فاسو د تروریستي پیښو له پلوه تر افغانستان وړاندې شو او په نړۍ کې له تروریزم څخه تر ټولو ډیر اغیزمن شوی هیواد وپیژندل شو. تیر کال په بورګینا فاسو کې نږدې 2000 کسان ووژل شول. دا خبره د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ آی ای پی په نوی راپور کې راغلی او ویل شوی په 2023 کال کې په نړۍ کې په تروریستي پیښو کې د 1,900 تنو وژل کېده او د 342 تنو ژوبلېده ثبت کړې ده. د اروپا د بشري حقونو محکمې پرون په آذربایجان کې د آزاد اروپا آزادي راډیو د آذربایجاني برخې د ویب پاڼې ته د بندولو په اړه د آذربایجان د حکومت پریکړه د اساسي ازادیو او د بشري حقونو د ساتنې د کنوانسیون سرغړونه وبلله. د ازادي راډیو مشر سټیفن کاپوس په بیان کې د اروپا د بشري حقوقو د محکمې دغه اقدام هرکلای کړی.
اساسي او بشري حقوق قدرمن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. په دې خبرونه کې د ماشومانو د لوبو په حق باندې خبرې کوو او له موږ سره میلمه دی په کابل کې د حقوقي چارو څیړونکی وارث خپلواک. خپلواک صاحب په پایله کې په دې خبرې راته وکړي چې لوبې څومره د ماشوم حق دی.
ماشوم لکه څرنګه چې له نوم نه پیدا ده هغه ماشوم ده. د حقوقي نظر نه ماشوم په څو کټګوري تقسیم شوی ده چې ممیز ماشوم، غیر ممیز، هغه جوان او نو جوان چې ورته وایي. ماشومان حق لري د ژوند په ټولو چارو کې په ډېر هده پورې باید له هغو سره د مستي او چې اوس ورته ګیم وایي ګیم او ځینې نورې لوبې هغو ته ډېرې اړینې دي ځکه په لوبو واسطه باندې دوی ذهن انکشاف پیدا کوي. ذهن پیاوړتیا له خاطره دوی ته ډېر لازمه ده چې دوی د خپل په منځ کې لوبې ولري. حتی مشرانو ته هم لازمه ده تر څو دوی داسې وسایل اسباب ماشومانو ته برابر کړی شي تر څو هغوی وتوانېږي د خپل د خوښې کوم هغه وخت چې د هغه تیر کړي. نو ماشومانو ته لوبې کول یو اړین او ډېر با ارزشه حیاتي
بلې. خپلواک صاحب تاسو په پایل کې ماشومان په درې کټګوري وویشل چې ممیز او غیر ممیز مو هم یاد کړل. که دا لږ راته واضح کړئ ډېر به ښه وي.
هغه ماشومان چې د یو کال نه تر اووه کالو پورې نو هغوی په یو کټګوري کې دي چې هغوی د حقوقو له نظر نه هغوی هېڅ نوه مسؤلیت نه لري نه که هر څه کوي نو هغوی ماشومان دي. دویمه کټګوري چې د اوو نه تر دولس کلو پورې ده په دې کټګوري کې هم ځینې ابتدایي مراحل ورته باید ورزده کړل شي. نو هغه کې هم دوی هیڅ ډول جزایي مسؤلیت ولو که هر څومره غټ هغه د دو خو جرم نه ورته ویلی شو که څومره غټ تخطي تېر شوي اوسي نو په دو باندې هیڅ ډول الزامیت نشته ده چې دوی حج ته واڅوي او دا حج ته بوزي. نو بیا کله چې د دولسو نه پورته کېږي نو تر اتلس کلو پورې د دلته کټګوري په حقوقو کې د دوی د کم تخلف چې کوي د تخلف سطحه یې ورته هغه کړې ده څوک د دولس نه تر اتلس اوسي نو بیا هغه کومه جزا چې مشران ویني دته خو جزا ویلی نه شو خو ولې حج ورته وایو. نو د یو پر څلورمه حیثې حج په دې چې د دولس نه تر اتلس کلو پورې اوسي په هغو باندې یعنی تطبیقېږي.
بلې دا ډېره مهمه موضوع ده خپلواک صاحب. په بله خپرونه کې به اتمان په دې باندې خبرې ولرو چې څه وخت یو څوک دې عمر ته رسېږي چې نور هغه که چیرې کومه ګناه کوي یا جرم کوي هغه ته جزا ورکول کېږي. بېرته راځو د خپلې خپرونې موضوع ته. یو شمېر
کورنۍ او کې ماشوم ته اواز ویل کېږي چې باید لیک لوست وکړي یو څه زده کړي، مثلا بیرون لاړ نسي او شوخي ونه کې د لوب اړخ ته هیڅ پام نه کېږي. دا د ماشوم ضرورت او د ماشوم حق نه ګڼل کېږي. دا وضعیت تاسو څومره لیدلی په افغاني کورنیو کې؟
ما تر ډېره حده دا وضعیت لیدلی ده او وینم. متاسفانه چې زه د دغه وضعیت سخت مخالف یم. ماشومان د لیک لوست پر ځای ضرورت ډېره، یعنی صحیح ده چې لیک لوست باید وکړي، ولې هغوی تفریح ته، هغوی لوبو ته، هغوی د ژوند نورو سرګرمیانو ته ډېر تر ډېره حده پورې ضرورت لري. لیک لوست وخت صرف ابتدایي لیک لوست ور زده کړل شي ماشومانو ته تر څو هغوی بلد شي په لیک لوست باندې، نو د هغو نه د دوی توقع کول چې یو ماشوم موږ ته کتاب ولولي او یو ماشوم موږ ته یو کتاب چې هغه د دې د سطح نه پورته کتاب وسي، د هغه توقع ته ولرو او په هغو مسایلو باندې پوه شي چې ډېر مشران حتی ضرورت نه لري چې پوه شي که څوک د هغه د علم یعنی متخصص نه اوسي، نو د هغه ور زده کول هغو ته د دوی له حق سره جفا ده، ځکه دوی باندې دومره یو غټ بوج ایښودل لکه د په عامیانه ډول باندې ووایم چې یو څوک توان د 10 کیلو وزن نه لري او تاغه باندې بیا 50 کیلو او 100 کیلو وزن کېدي، نو دا طبعا دوته د دوی په آینده باندې ډېر غټ یو منفي اثر لري.
کله چې د ماشومانو د لوبو د حق په هکله خبرې کېږي، نو د لوبو وسایل تر څنګ حتمان یادېږي. څه رقم وسایل باید دوی ته آماده سي؟ مثلا ځینې شیان لکه تفنګچا، لکه دغه شیان ماشوم ته منفي ذهنیت ورکوي. څه رقم د لوبو وسایل دوی ته ځانګړي او مشخص سي باید؟
د لوبو وسایل خو دا د یو منطقي د هغه عمومي وضعیت پورې مربوط هغه ده، ځکه که چېرته په یو منطقه کې په یو جي کې د جنګ ماحول اوسي، نو ماشومان هلته د لوبو وسایل هم جنګي د لوبو کوم هغه د خپل په شکل باندې د ماشومانو د قصو په شکل باندې هم هغه جنګي قصې چې طبعا دا که چېرته یو اسلحې سره په شوق باندې مغټیږي، نو د ده به په اینده که هم شوق هم داسی، ولی اړینه داده چې باید ماحول دست ماحول وسی چې هغه د جنگ جدال او د خشونت نه لری ماحول وسی. په دې صورت کې هغه ته لکه د سپورتونو وسایل برابر او لکه توپ او کرکټ او فوتبال او لکه دغه نور کم گیمونه چې ماشومان خپل په منځو کې کوي، نو دغه ماحول برابر او ډیر اړین کار ده. که چیرته وغواړي یو شخص چې دغه ماشوم په آینده کې یو پرخوش ګر ماشوم اوسي او ډېر ښه او سیلي خاوند اوسي، نو هغه باید دغه ماحول څخه لرې وساتل شي. دغه جنجال دغه فزیکي شخړو د لفظي شخړو نه باید لرې وساتل شي، نو هغه ته باید هغه وسایل ته برابر کړل شي چې هغه کې دغه د جنگ او د جنجال او د خشونت هغه پکې نه اوسي، کوم هغه آثار چې پکې دي هغه پکې نه اوسي.
بله، کراسو د وخت تنظیم ته کورنۍ څه رقم خپل وخت برابر کړي چې په هغه کې د ماشومانو د تفریح لپاره هم وخت ووسي، مثلا دوی پارک ته بوزي، له خپلو ماشومانو سره لوبې وکړي، په خپل تقسیم اوقات کې دې موضوع ته څومره ځای ورکړي؟
اړینه خبره خو دا ده چې په ژوند کې لکه 40 ساعته کوم تحقیقات چې شوي دي، 8 ساعته اکثر ملکونو کې دا قبله شوې نظریه ده، 8 ساعته باید د خپل کار لپاره اختصاص ورکړل شي، 8 ساعته نور د خوب لپاره چې 14 ساعته شول، او 8 ساعته نور دغه ماشومان و د خپل د ځینو احتیاجاتو د رسیدګۍ لپاره باید دا تنظیم شي. په دې کې د ماشومانو د کورنۍ او هغه په 8 ساعتو کې چې د ورځې دته تنظیم شوي دي، اصلي هغه دا ده چې باید دا د خپل فامیل سره، د خپل اولادو سره او د خپل کم احتیاجات چې دي هغه په پوره کړي. نور باقي باید د 8 ساعتو نه ډېر چې کار کولی هغه هم په دې ځایو کې قانوني جنبه نه لري، نو په دغه 8 ساعتو کې چې دوی ته اختصاص شوی ده چې د خپل د ژوند چارې پکې مخته بوزي، نو په دې کې د ماشومانو ته رسیدګي لپاره ډېر یو هغه لوی بخش او لوی سهم باید خلک خپل ماشومانو ته ورکړي، تر څو په همدغه 8 ساعتو کې وتوانېږي د خپل ماشومانو سره د هغوی په کومې فرهنګي زده کړې چې کومې لوبې چې او کوم ځایو ته چې د چکر هغه ولري، د میلې له خاطره بیا ولري، نو دته باید اختصاص کی ترچو هغه ته هم ورسیږي.
bale یو شمیر کورنۍ لیدل سوی چې ماشوم ته د لوبې د انتخاب حق نه ورکوي، مثلا ورته وایي دا د زوالی بال ته زم ته هم راسره جی امداد د لوب وخت سو. په دې باره کې څه وایي چې څومره ماشوم د دې حق لري چې په خپل زړه ځان ته یوه لوبه انتخاب کړي؟
ماشوم باید په هر چارو کې استقلال ولري، او هغه یو چینه منې کول او بل چیشته هڅول دا د دوی استعداد سره او د دوی لکم ذهن سره چې دا مخالفت کول دا صحیح ده. دا به والیبال ته لاړ شي، ولې دا علاقه والیبال نه لري، ځکه دا علاقه فوتبال سره کېدای شي اوسي، دا علاقه کېدای شي له کرکټ سره اوسي. نو دا که چېرته د خپل علاقې ته پرېښودل شي نو دا هغه کې ډېر زیات ښه ځلیږي او ډېر ښه خوشحاله به وي. که چېرته د ده مثلا یا کرکټ خوښېږي او ته دا بوزې والیبال ته، دا چې والیبال خو یې نه خوښېږي او نه خوښېږي، برعکس له والیبال سره یو قسم تضاد هم راځي، ځکه د ده په هغه وخت کې چې د کرکټ خوښېده او دای والیبال ته بیاولی ده، نو هر کله چې والیبال په سترګو کېږي دغه هغه تیر وخت ورته یادېږي، ځکه په هغه وخت کې دا جبرن بیاول شوی ده والیبال ته، او په والیبال ته کتل شوی ده، والیبال لوبې کې که لوبې کړي وي که نه وي کړي. نو دا چې هغه ژوندی ده والیبال ویني، ده به دغه کومه ګذشته چې دا به د هغه ذهن ته راځي او دا به له دې ناحیې څخه ډېر سخت متضرر کېږي.
بله خپلواک صاحب، تاسو خپلو خبرو کې اوږد مهاله حافظه فکر کوم یاده کړه چې کوم څه د ماشوم نه خوښېږي هغه اوږدې حافظې ته سپارل کېږي، بیا ټول عمر په یاد وي. کله چې یو ماشوم په کوچنیوالي کې د لوبو حق نه لري، دا چې ځوانېږي بیا هغه منفي اثرات څومره په ده باندې تاثیر کوي؟
طبعا ګوره، اوس که یو ماشوم غواړي چې په وړکیتوب کې لوبې وکړي، هغه وخت د لوبو زمینه نه مساعد کېږي. کله چې دا لوی شي بیا دا هغه کوم کارونه چې د ده سن تقاضا کوي چې په لوی عمر کې وکړي، متاسفانه هغه ته رسیدګي نه شي کولی، ځکه ده په وړکیتوب کې هغه ابتدایي لوبې چې وي، ابتدایي کوم خواهشات چې ول، هغه ته نه دي رسیدلي. نو دا په ډېر اوږدمهاله باندې هم په ده باندې بد تاثیر کوي. په کتابو کې وایي چې کوم شاه یو نابغه پسې کوم خپل عسکر لیږي، دا نابغه چون طفلی راځي چې ګوري چې په چهارمغز باندې بازی کوي یا په تشله باندې بازی کوي، چې په هر چی باندې لګیا یي بوختي، نو ورته وایي چې زه شار رالیږلی یم، تانه مې په کار ده. دلته چې ګوري چې دا یو ماشوم ده، او دا ماشوم دا نو د عسکر وایي چې آیا زه شا همدغه پسې رالیږلی یم، نو دا ماشوم ورته وایي چې دا د ما د سن تقاضا ده چې زه باید له ماشومانو سره هغه وکړم، لوبې وکړم، ولې هغه څه چې تا شا په ما کې لیدلی دي هغه یو بل علم ده او بل بحث ده. نو که چېرته یو ماشوم تر هر حده پورې یعنې لیاقت و نابغه هلک وسي، نو هغه ته هم اړینه ده چې تر څو د ماشومانو وخت کې د خپل د ماشومانو لوبې وکړي، او د هغه نه پورته لوبې کول ده خو اول علاقه ورسره نه وي، نو د علاقې تر څنګ یې د ده دغه وخت د ده دغه ده چې دا له ماشومانو سره د خپل همزولو سره لوبې وکړي.
په دې وروستیو کې اقتصادي ستونزو سره یو شمېر کورنۍ سختې لاس و ګرېوان دي. دوی وایي چې مونږ نو دومره وخت لرو چې ایله ډوډۍ پیدا کړو، د کور نورې چارې تنظیم کړو، نشو کولای چې ماشومانو ته د لوبو اسانتیاوې برابرې کړو یا له دوی سره لوبې وکړو. دوی خپل اقتصادي مشکلات، خپل کورنی مشکلات د دې لامل بولي چې دوی نشي کولی ماشومانو حق ادا کړي چې هغه لوبې دي. دا اوسنی وضعیت چې دوی کنټرولوي او ماشومانو ته توجه نه کوي، دا به ډېره مهمه وي، او که بل وخت بیا په ماشومانو باندې منفي اثر کوي، دغه زیان به بیا ډېر وي.
مشکلات خو واقعا ځینې بخشو کې مشکلات شته دي، ولې تر کوم حده پورې چې د یو چا انسان توان رسیږي، صحیح ده ځینې لوب وسایل به ډېر ګران اوسي او د ډېرو کورنیو به په دې باندې وسه نه رسیږي تر څو هغه ورته مهیا کړي، ولې ماشوم داسې یو طبیعت لري چې هغه که چېرته ته یو شی کولو هغه یو شیرینک اوسي او یو چاکلیټ اوسي، ته هغه ته د یو توفې په شکل یا هم د یو شیرینی په شکل ورته ورکړې، نو هغه باندې ډېر زیات خوشحاله کېږي. نو صحیح ده چې مشکلات شته دي، ولې د مشکلاتو تر څنګ داسې نور شیان شته دي چې هغو ارزښت ډېر کم ده. یعنې که چېرته یو څوک وغواړي په لسو پنځه روپیو باندې هم هغه امکانات برابرېږي، د کورنیو د هغه پورې مربوط ده چې څونه یو ماشوم ته رسیدګي کوي. نو که چېرته رسیدګي وکړي یو څوک د دې د اقتصادي ستونزو تر څنګ هم کولای شي چې یو ماشوم ته رسیدګي وکړي، او دغه ماشوم کوم حقوق چې دي حداقل حقوق هغه ورته ادا کړی شي او هغه مثلا هغه تربیت د هغه په اوږدمهاله فکر باندې ډېر مثبت اغېز ولري.
یو څه بل چې لیدل کېږي، مثلا هغه کورنۍ چې خپلو ماشومان لوبو ته نه دي پرېښي، هغوی چې اوس لوی سوي، مشران سوي، خپله د اولادو څښتن سوي دي، دوی ورته چلند له خپلو بچیانو سره کوي. وایي ما ته چا د لوبو وسایل برابر کړي و، له ما سره چا لوبې کړې وې، مور و پلار دا شیان ما ته نه و آماده کړي. ورته چلند خپلو بچیانو سره کوي. دغه د تاریخ لړۍ څومره منفي اثر کوي چې یو څوک خپله له یو څه محروم و، هغه بیا راتلونکی نسل هم له هغه نه محروموي.
طبعا دا خو انتقام مرحله ده، ځکه د دوی کوم اوږدې چې په وړکیتوب کې پاتې دي، هغوی نو اوس هغه چې مشران شوي دي، هغه کوم چلند چې ورسره شوی ده، نو تقریبا همغه چلند باندې دوی هم روان دي، ځکه دوی هم احساس کوي چې ما ته دا کار نه ده شوی، نو دوی ته دې نه کېږي. دا کولی شي چې د رواني له امراض څخه یو مرض ده چې دوی په دې باندې مبتلا شوي دي، ځکه اوس غواړي چې هغه د خپل د زړه او د خپل کوم اوږدې چې مخکې دوته رسېدلی دي، هغه اوس په دې رقم باندې دوی له بینه ویسي. متاسفانه دا سلسله به همدغسې روانه وي، مګر دا چې هغه خلک کوشش وکړي که وشکړلی ډاکټر ته لاړ شي. په دې بخش کې مختلفه ډاکټران دي پې کار وکړي چې دغسې ما سره دغسې شوي دي، او زه نه غواړم چې دا هغه شي. نو زه څه رقم باید مخکې لاړ شم، په کوم شکل باندې لاړ شم چې زه هم په تکلیف نه شم او د هغوی حقونه او د هغوی هغه هم ورته ادا شي. دا امغه کم چې موږ مخکې په باسلو د دا امغه منفي اوغدي دي چې په ډیر وخت مهاله باندې لسړی سره پاتې کیږي، او هغه د دې سبب ګرځي چې نور هم د حق نه محرومه.
کوم ماشومان چې د لوبو وسایل ورته برابرېږي، مناسب لوبې لودي سره کیږي، په خپل خواخه لوبو ته پریښودل کیږي، او هغه ماشومان چې دوی ته د لوبو اسانتیاوې نه برابرېږي، اضافه یو خبره مرته کیږي چې نه باید دوی لوبې وکا، د دواړو توپیر څه رقم کولای شو خپلواک صاحب؟
په دې دواړو کې ډېر غټ توپیر ده چې مختلف عوامل ایجادېږي، لکه کوم ماشومان چې د خپل خوښې ته پاتې شوي دي او د خپل د خوښې لوبې کړي دي او همیشه یعنی ځان یو خودمختار شخص بللی، نو چېرته چې دا غټېږي، دا به په جامعه کې د پوره توازن یعنی فکری توازن به ډیر پوره اید برخورد بل نور خلکو سره ډیر په آرام او په ډیر خو وضعیت باندې وسی، او دا به هیڅکله هم د خپل کارونه خجالت کیږي نه، او دا به شرم احساس نه کوي، او دا به هیڅکله د سه کوم محفل ته چیزی، کوم اجتماع ته چیزی، دا به د استرس او یا هم د وهم او نور داسې کوم منفي فشارونه چې د دوی په مغز باندې راځي، دا به پینه راځي. متاسفانه هغه کوم ماشومان چې دوی کله چې خبره کړې ده او پلار خبره ته نه ده پیښه، مور خبره ته نه ده پیښه، کله چې کوم لوبې کړې دي هغه لوبې ته د پلیخه، او هم چې کله د یو چیشه غوښتي دي او هغه ډیر سخت راتلای ده، نو دا ماشوم به هیڅ کله یو نورمال وضعیت ونه لري په جامعه کې. دا به په جامعه کې د نورو د خپل د همزولو په منځ کې دا به همیشه احساس د حقارت کوي، دا به همیشه احساس د دار به در سره ای، او دا به همیشه احساس د شرم کوي، او دا به په دې نه توانیږي چې د یو چا په مخ کې یو خبر وکړي، د خپل یو تقاضا وکړي، خپل یو نظر وړاندې کی. نو منفی اثرات ډیر زیات دي چې بیا هغه وخت کې مور پلار چې هر څه وکړي، متاسفانه بیا په دې نه توانیږي چې هغه کوم منفی اثرات چې په ورکینه کې لیدل دي هغه ورته ترمیم کړي.
بلې خپلواک صاحب، په اخر کې هغه کورنۍ ته به د تاسو نظر هم ولرو چې دوی د بیلابیلو دلایلو له وجې خپل ماشومان لوبو ته نه پرېږدي، یا دا چې وایي وخت نه لرم، یا دا چې دوی خپل په کوچنیوالي کې لوبې نه دي کړې، د لوبو په ارزښت نه پوهیږي، یا پویږي اهمیت نه ورکوي، دو ته به هم یوه لنډه مشوره ولرو.
نظر ده کومې کورنۍ غواړي چې ماشومان په جامعه کې وځلیږي او په جامعه کې یو پیاوړي او ښه ژوند او د هوسا ژوند ولري، نو هغوی سره د کوشش وشي، هغوی سره د لوبې وشي، هغوی د خپل لوبو ته پرېږدي، په کومو لوبو باندې چې د دو علاقه ده، د دو خوښه ده، هغو ته د واڅوي. د اقل امکانات چې کولی شي برابرې کړي، نو لازمه ده چې هغه ورته برابر کی. منګه هم احادیثو کې هم داسې واغشته دي چې پیغمبر د خدای هم مثلا دا په سجده باندې و، نو د کوم مبارک مسیان بچول ایدو پوګه به چې کیناستل نو دا به تر هغه پورې د سجدین نه پورته کېده تر څو به چې د غیده د کوم مسای به چې پوګه باندې و هغه تیسه شي. نو د دین ښکار چې موږ ته د شرعي له نظر نه هم لازم ده چې تر څو ماشومان ته رسیدګي وکړو او ماشومان ته د هغوی کوم لوبې ته چې ضرورت لري د هغو لوبې ورته آماده کړو. نو د موږ ته د دن حضرت بهترینه نظر او بهترین غرف نه پیدا کیږي چې موږ په هغه باندې عمل وکړو. نو موږ ته لازمه ده چې ماشومان باندې شفقت ولرو، مهربانی ولرو او د هغه هغه ټول احتیاجات چې دوی لري هغه ورته په هغه د خپل د امکانات په هغه کې برابر کړای شو، او تر څو دوی آینده کې یو باثبات ذهن ولري او دوی وتوانیږي چې یو ښه ژوند د خپل ځان لپاره غوره کړي.
ډېره زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مهرباني، سلامت اوسئ.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
درنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې د یو هیواد په وګړو باندې د هیواد په حق باندې خبرې کیږي. لمون سره میلما دی په کابل کې د یو خصوصي پانتون د حقوق استاد عبدالعظیم صفای. میلما ته خرغلاست وایستری مشی بخیر راغلی.
سلامونه تاسو ته، ټول خوږو اوریدونکو ته.
په پایل کې چون موضوع مو د هیواد یا د وطن حق دی، خبر دا وی چې په خپل د هیواد پاک لرته وای. هیواد یعنی څه؟
هیواد یا وطن هر هغه جغرافیه چې په هغه کې مونږه پیدا کیږو، په هغه کې روزل کیږو، په هغه کې ستري کیږو، په هغه کې خپل ټول کړه وړه فرهنګي، عقیدوي او د ژوند ټول هغه مسائل چې زموږ ژوند پورې اړه لري هغه په دغه جغرافیه کې تر سره کوو. دا د هیواد هغه د تعریف ده، هغه جامع او مفهومي تعریف ده چې مونږه د یو هیواد لپاره ورکوو، چې مونږه د دغه هیواد طبیعت لرو، د دغه جغرافیه طبیعت لرو، زمونږه پیژنګلوی د خپل جغرافیانه کیږي، زمونږه شناخت د خپل جغرافیانه کیږي. نو د ته وای هیواد.
یو هیواد په خپل وګړو باندې کوم حقونه لري؟
یو هیواد حقونه ډیر زیات دي. مونږ په افغاني کلتور کې دا اصطلاح لرو چې هیواد مور ده، او مور چې څومره حقونه لري دغه سه هیواد هم په اتباعو باندې خپل حقونه لري. تر ټولو مقدم حق د یو هیواد دا ده چې دغه هیواد تمامیت ارزی ته احترام وی، د هغه هیواد جغرافیه ته باید احترام ولرو، همدارنګه د خپل د هیواد فرهنګ، کلتور، اناناتو ته احترام وی، د خپل د هیواد عقاید ته احترام وی، د خپل د هیواد اخلاق ته احترام وی، درناوی وی، او همدارنګه د خپل د هیواد اتباعو ته احترام وی، چې په دې کې بیا هم حقونه شاملېږي او هم مکلفیتونه یو د بل په وړاندې شاملېږي. چې دا په یو جغرافیا کې چې موږ هیواد تعریفو د خپل ځان لپاره چې دا زموږ هیواد ده، یا د هر بل هیواد وګړي کچې خپل جغرافیا تعریفوي، نو دا حقونه او دغه درناوی او احترامات ورته شتون لري چې باید دې ته په درنه سترګه وګوري او دا ترسره کړي. څنګه هیواد ته خدمت وکي؟ کله چې یو ماشوم خپل هیواد ته تعلیم ویني په وړیا ډول سره د حکومتي منابعونه د باندې تعلیم کیږي، تحصیل کیږي، او تر تحصیل کچې پورې دی کول شي په وړیا ډول سره د خپل تعلیم او تحصیل تر سره کی، نو دغه هیواد هم په دغه ځوان باندې حق لري چې ورته خدمت وکړي او خپل هغه وخت د هیواد په خدمت کې وقف کړي، څه د دولتي دندې له لارې او څه د شخصي کاروبار له لارې خپل هیواد ته باید خدمت وکړي، صادقانه خدمت وکړي، اخلاصمندانه خدمت وکړي، او په هر ځای کې چې وي، که په خصوصي ډول سره، که په دولتی ډول سره هر هغه څوک چې د یو کار پر راس کې وي هغه اخلاصمندانه په صداقت سره په امانتدارۍ سره خپل دنده ترسره کړي او خپل هیواد ته خپل هیوادوالو ته خدمت وکړي.
راځو افغانانو ته مونږ او تاسې څومره د خپل وطن د خپل هیواد حق ادا کړی.
افغانان که د خپل هیواد په وړاندې د حقونو د ادا کولو په لړ کې که په څو ډلو وشمیرو دا به بهتره وي. په عمومي ډول سره ملت زمونږ افغاني ملت او د افغانستان ادبا افغان وګړو هیوادوالو مو د خپل هیواد لپاره ډیر څه ترسره کړي دي او کوي. متاسفانه ځینې نیمګړتیاوې وې چې د هیواد په وړاندې دوی خپل حقونه ونه شو ادا کولای. کوم حق چې هیواد په مونږ باندې لري هغې ته ژمن پاتې نه شول، اما تر کومه اندازه چې زمونږ هیوادوالو وشو کولای خپل هیواد لپاره د خدمت جوګه شول، د خپل د هیواد حقونه یې ادا کړل په صادقانه ډول سره. د سیاسینو په برخه کې باید ووایم چې متاسفانه په افغانستان کې له څو لسیزو را په دې خوا د سیاسیونو کړه وړه په افغانستان کې په هغه ډول سره چې افغانانو توقع درلوده تمه یې درلوده له خپلو سیاسینو نه دوی ونه شو کولای چې خپل هیواد ته خدمت وکړي او د خدمت مصدر وګرځي. نو هر هغه نظام چې په افغانستان کې راغی متاسفانه د بهرنیو ملاتړ او د بهرنیو یو سلسله پالیسیانې هم ورسره وي چې په هیواد باندې یا د افغانانو په نسبي رضایت سره او یا په کلی جبر او اکراه سره حکومتونه راغلل، په خودکامه ډول سره حکومتونه راغلل په افغانستان کې او په افغانانو باندې تحمیل شول. چې دغه تحمیل او دغه خودکامه حکومتونه یا د حکومتونو تحمیل په افغانانو باندې دا د دې باعث شو چې بالاخره ټولنې ته د خدمت مصدر هم ونه ګرځي، ځکه چې که د ملت رضایت نه وي په حکومت کې یا د حکومت د مشرانو په ټاکنه کې د مشرانو په دندو باندې د ملت رضایت نه وي، نو طبعا چې خدمت هم هغه ډول چې اتباع توقع لري نه ترسره کیږي. خو و یو سلسله مشران هم په افغانستان کې چې هغوی غوښتل چې خدمت وکړي او یا یو اندازه خدمتونه وکړل، اما متاسفانه چې د بهرنیو لاسوهنو له امله هغوی هم ونه شو کولای چې هغه خپل ارمانونه ترلاسه کړي او خپل ارمانونه ته ورسیږي چې د هیواد پر وړاندې لرل او صادقانه دغه خدمتونه چې غوښتل ترسره کړي وی نه شو کولای متاسفانه.
شخصي غوښتنې د یو شمېر افغانانو څومره قوي دي؟ هر ځل چې دوی واک ترلاسه کړي هغه وطن یې په خپل اندازه خراب کړي، جنگ وسه ټوټه ټوټه یې که په مرمۍ او سورای سورای که د خپل شخصي ګټې لپاره، دلته د دوی د وطن دوستۍ اس چیرې و؟
متاسفانه همدغسې و په تیره کې او شاید اوس هم. یو اصل ده چې هر هغه څوک چې د اداراتو په راس کې راځي، ولو که د یو مامور په صلاحیت سره هم وي، د یو مامور په مسؤلیت سره هم وي، د یو مامور په بست کې هم وي، دا اصل ده او دا مسؤلیت ده چې هغه ملی منافعو ته تر شخصي منافعو باید ترجیح ورکړي، ملي منافعو ته باید لومړیتوب ورکړي. نو متاسفانه دغسې نه، هر هغه څوک چې په راست کې راغلل تر ډېرې اندازې دوی خپلو شخصي منافعو ته کار وکړ. په تېر جمهوري نظام کې شخصي منافعو ته ډېر کار وشو، ملي پانګه هغه لوټ شوه، اختلاسونه ډېر و، فساد ډېر و، هغه پروژې چې عامل منفعه وې پروژې ترسره نه شوې، هسې تش په نوم باندې دغسې پروژې لاسلیک کېدلې اما په عمل کې دغسې پروژې نه وې متاسفانه. نو هغه بنسټیز کارونه چې چارواکو باید د خپل د هیواد لپاره او د خپل د ملت لپاره کړي وای په تېره کې نه و، او د اوس لپاره هم نشو ویلی چې حکومتي مشران به وتوانېږي که نه چې ملي او عامل منفعه پروژې د افغانانو لپاره تاسیس کړي، دغسې لویې پروژې ترسره کړي تر څو په راتلونکي کې افغانان ترېنه د خپل د اقتصاد په وده کې ترې ګټه واخلي او افغانان یو هوسا ژوند ولري.
بله استاد، که راسو په دې باندې خبرې وکړو چې مثلا که یو وګړی ویني چې یو بل افغان خپل هیواد سره مینه نه لري، د خدمت په ځای خیانت کوي، په ځای د دې چې د هغه لاره دایم تعقیب کا چې مثلا فلاني دا کار وکړه زه نو لغه څه کوم، زه باید دا کار وکړم، که دای مثبت کار وکړي، خپل وطن سره مینه وکړي، د خپل وطن حق ادا کړي، او هغه کس چې وطن سره په خیانت کې روان ده هغه ته مادي اقل خپل مسؤلیت ادا کړي، خپله خبر وکړي چې ستا کار سم نه دی، دا به څومره مثبته پایله ولري؟
فساد په لمنځوړلو کې او همدارنګه د ملي ګټو ته د درناوي په برخه کې باید تعلیم ته توجه وشي. له مکتب نه او له پوهنتون نه باید توجه ورته وشي، او هغه ځوانان چې هغوی متعلم دي یا محصل دي په پوهنتونونو کې، دوی ته د دې انګیزه ورکول شي چې دوی باید ژمن وي هېواد ته. د تعلیم نه مخکې اول صداقت او ژمنتیا ډېره مهمه ده. یو څوک د دکترا په سطح هم وي، تعلیم ولري، خو چې هېواد ته ژمن نه وي او صادق نه وي، ملي منافعو ته صادق نه وي، نو طبعا چې دی مؤثره نه تمامېږي او برعکس دی ضرر رسوي. او موږ ولیدل په تېره کې، موږ ولیدل چې ډېر ښه تحصیل یافته خلک وو چې هغوی متاسفانه فساد یې وکړ، او متاسفانه چې د افغانستان ملي منافعو ته زیان ورسوه. نو هر هغه څوک چې د ملي ګټو د تامین انګیزه ولري، هغه کولی شي چې د فساد مخنیوی هم وکړي.
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
او تاسو نه مننه،
خدای پامان، ښه وخت.
قدرمنه دوستانو، دا و د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د هیواد په وګړو باندې، د هیواد په حق باندې خبرې وشولې. تر بیا پرځه کې چې یاست، علم مال او ملګری.